سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپخین سالور بجې دی. تاسو زموږه کله ساده رادیو نه اورئ. نن چهارشنبه د خوت 22مه په موکې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون 19مې غونډې کې کړې دي. د ګوتریش په خبره د خبرو په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړي راغلي، نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یوې ټولګې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډیر په افغانستان کې پستر ګوینو. ګوتریش ټینګار کړی چې وادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو په پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل او د کار په ګډون یې په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخشی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله علي خامنئي ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. رخشی دغه څرګندونې نن چهارشنبې د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو پردا د راپور له مخې رخشی د ډونالډ ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم عربي هیواد استازی یې تهران ته سپاري څه ونه ویل. ډونالډ ټرمپ د کپو ولسمه وویل چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته لیوالتیا لري او له همدې کبله یې د ایران ستر مشر ته لیک لیکلای دی. ټرمپ هم د خپل لیک نور جزئیات نه دی خپاره کړي، خو هیله یې څرګنده کړي چې ایران خبرو ته حاضر شي ځکه د پواینا خبرې د ایران په ګټه دي. ایران بیا مخکې ویلي تر هغو چې امریکا د فشار له سیاستونو لاس وانخلي له واشنگټن سره مخامخ خبرې ته به تر سره آماده نشي. د امریکا استازو جرګې تیره شپه د دولت د تعطیلۍ یا شټ ډاون کېدو د مخنیوي طرح تصویب کړې ده. د فرانس پریس د راپور له مخې دا کار به د ډونالډ ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په استازو جرګې کې چې جمهوریت پال یې اکثریت لري، دا طرح په دې معنی ده چې دوی له خپل واکمن ګوند سره په هغه اقدام کې یوه خوله دي چې غواړي د دولت بودیجه د سږ کال د سپتمبر تر دېرشمه پورې وساتي. د استازو جرګې مشر مایک جانسن د دغه طرحې تر تصویب وروسته ویلي اوس د سنا جرګې وار دی چې د جمعې د شپې مخکې یا د دولت د تعطیلي له ضرب الاجل مخکې دغه طرحه تایید کړي. د ویلي چې سنا جرګه کې د ډیموکراتانو رایه د دغه طرحې د تصویب لپاره مهمه ده، کنه د دغه خبره د دولت د تعطیلۍ د عواقبو پړه به د ډیموکراتانو پر غاړه وي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیرش ورځنۍ اوربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیوالتیا نه لري. رویټرز خبریا جانسن نن چهارشنبه د دغو سرچینو په حواله ویلي چې د اوربند په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د اوربند د دغه وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بیرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پیل ډاډ ورکړی دی. رویټرز سره په خبرو کې روسي سرچینو ویلي پوتین د اوکراین په جګړې کې برلاسی دی ځکه د دغه هیواد یو پر پنځمه برخه خاوره یې په ولکه کې ده. په اوکراین کې د امریکا له خوا د دیرش ورځني اوربند وړاندیز پرون د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې وشو، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي روسیه نن سهار د اوکراین په مرکزي برخو توغندیز بریدونه کړي چې مرګ ژوبل هم لري. او د ایرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې له افغانستان سره د سکل پلان شوي سیالۍ لغوه کړي دي. ټاکل شوی وه چې د ایرلند د کرکټ لوبډله په جولای میاشت کې د افغانستان له لوبډلې سره یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې وکړي. دغه ټولې سیالۍ د ایرلند په کوربتوب پلان شوې وې. رویټرز خبري اجانس د ایرلند د کرکټ بورډ د مشر وارن ډیوټروم په حواله ویلي افغانستان سره سیالۍ یې په بودیجه کې د لنډمهالی کمی له کبله لغوه کړي دي. دغه هیواد بیا سږکال وړی د ویسټ انډیز او دغه راز انګلستان د کرکټ لوبډلو کوربتوب کوي چې ویسټ انډیز سره د شپږو اورونو لوبلاړۍ او له انګلستان سره درې شل ورځې لوبې لري. د خبری ټول کې تاسو فرشته صحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. وړاندې د راپورونو په ترڅ کې به راسره واورئ چې تورخم کې دروازه لا هم د مسافر او سوداګرو پر مخ تړل شوې ده او د خلکو ستونزې به هم واورئ.
پروډونو باندې ولاړ دي، هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو ته ورپېښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
او همداراز په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د مالی کمښت له امله ځینې روغتیایي مرکزونه تړلي دي چې خلک یې اندېښمن کړي. دغه راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یو ځل بیا هم خره غلاست پایل به وکړو. د نن ورځې پر راپورونو په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف د جرګې ټاکل شوې ناسته لغوه شوې ده. مخکې ویل شوی وو چې د جرګې غړي به نن چهارشنبې یو وار بیا په تورخم کې راټولېږي او په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه به بحثونه کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین یوسه د لغوه کېدو خبرې کوي. د تورخم دروازې هغه غاړه د جرګې او شمیر غړو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نن ورځې ناسته لغوه شوې ده. لا معلومه نه ده چې د جرګې غړي به بیا کله ناسته کوي. د تورخم دروازه نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتک پر مخ تړل شوې ده چې د دواړو غاړو اوسیدونکو ته یې سخت ستونزې راولاړې کړې دي. په همدې اکړه د راپور ته خوښي بیرته راګرځو.
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او د غلطه د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیرې جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي، خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤل یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره ویل چې دا ناسته لغوه شوې، خو د لامل په اړه یې څه ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللي، خو د نامعلوم دلیل له امله بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیاز ولی شینواری ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شوه، بالکل غونډه کینسل شوه، نو نن خو کینسل شوه او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شوه زه به تا ته بیا ووایم.
یو شمیر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې ونې د یکشنبې په ورځ شوې وه په پریکړو بحثونه وشي. د یکشنبې په ناسته کې پریکړه شوې وه چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي، خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بند ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمېر اوسیدونکو ویل تورخمه بي ځای شوی کسان لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوی او لګنو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر واحد ازادي راډیو ته ویل
دغه ځینات کورونا کډوال شوی موږ د غسپین غار چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ اتره کډوال شوی دي. خواران په دیاکا روجه کې سرپناه نه لري، دغه سیستم ټول د خوراکي مواد وار څه خراب دي، دغه لار بندې د موږ ته ډېر ستونزې زیږي.
د کرخې بلې غاړې د لنډې کوتل یو اوسیدونکو ګل محمد شینواری ازادي راډیو ته وویل
زمونږ مقامی آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه بې ځایه شوي دي، بره لنډې کوتل ته راختلي دي، هغه ته مشکلات دي، ټرانسپورټرانو ته چې پروډونو باندې ولاړ دي هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو ته ورپېښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د تیرې فبروري میاشتې له ویشتمې راهیسې د پاکستان له لوري تړل شوې. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تړلې، خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفهي ډول درې پرلپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لامل یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ وایي چې په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په کله یې له څو تنو سره خبرې هم کړې وې. د تورخم دروازه د څباندې شل ورځې کېږي چې د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړل شوی ده او دواړو خواو ته یې ډېرې ستونزې را ولاړې کړي دي. چې په دې کې ډېری خلک ډېری سوداګر د دې نه شکایت کوي چې موټرې ولاړې یې د بار سره ولاړې دي. په همدې هکله مونږ وغوښتل چې په دغه جرګې غړی او همداراز د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیریه هیئت غړی مخلص احمد سره خبرې وکړو. مخلص صاحب ډېره زیاته مننه چې خبرونه کې را سره یاستې. کور ودان کا په سر کې راته وایي چې جرګه ولې لغوه شوه او د کوم خوانه دا جرګه لغوه شوه، د بد خط د ډیورنډ خط وی هم د تورخم اخوا یا که د خو د افغانستان خو د خو لغوه شوه؟
سلامونه درناوی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. متاسفانه زموږ لخوا مشکل نو اې د اما هنګي پنشتون سره ز فکر کوم چې د خیبر پختونخوا د تورخم د مشرانو ترمنځ د هغوی لخوا چې موږ ته پیام راغی او چې دغه جرګه نه کېږي نو هماغه په اساس باندې دا لغوه شو.
که دا راته ووایي چې دا اوس وخت کې څه باندې شل ورځې کېږي چې دا لاره بنده ده، سوداګرو ته څومره زیان رسېدلی دی او شاوخوا سیمې کې خلک په څه وضعیت کې دي؟
تاسو ته معلومه ده چې ورځ کې تقریبا د شپږ سوه اووه سوه اته سوه لاریو په شاوخوا کې دواړه لورې ته تګ راتګ کوله، نو په دې هر لارې کې به نه یوازې تجار بلکې په دې کې ترانسپورټر همدارنګه بشري قوه د مختلفو سکتورونو خلک چې د دغه لارې څخه استفاده کوله. دغه شل ورځ چې لاله بته شوی دی نه یوازې افغان لورې بلکې د پاکستان لورې سوداګرو لپاره او لسونو لپاره او په مجموع کې د دواړو دولتونو او حکومتونو لپاره چې دا لوی اقتصادي زیان دی.
د تورخم د دروازې بندیدل د یوال ځل نه دی چې دا دروازه د مسافر او د سوداګرو پر مخ تړل کیږي، خو دا واره دغه تړل کیدل ډیر اوږده شو چې خلکو ته هم څنګه شتاسو هم ویل ډیر زیان ورسوه سوداګرو ته، ولته به ځای خلک هم پستونزو کی وی. دا راته وایي چې علت یې څه ده، ولې دومره وغځول شو دغه دروازې تړل کیدل؟ د افغانستان د خو کوم شرایط دي چې منل کیږي په ماینس کې، ویا هم کومې خبرې دي چې په تیرې جرګې کې وشوي او علت یې څه دی چې دومره ډیر وغځېده دا خبره؟
ستاسو د خبرو په تایید سره دا همدا ځل نه ده چې دا لاره بند شوې، خو هم چې دا سو سو وا چې دغه ستوزیو پیدا کېدل او لارې بندېدل، ولې یا په حکومتونو خپل بنښت کول او دا مشکل بالیدل، لیکن دا تر ډیر وزن دیدل او زمونږ تجار چې د هر وخت زمونږ تاسو تجارت ته دی مراجعه کوله یا ای تماس نیوله چې زمونږ مالونه چې د پلارو کې بند دي، اکثره مال چې د سری الفساد او هغه خوسا شو، نو دغه په خاطر باندې د ننګرهار سوداګری او پانګونې خونې او د مرکز د سوداګری او پانګونې خونې مشرتابه په دې باندې لاس په کار شو چې دغه د لارې خلاصون په اړه باندې د تجارو دغه زیان او تاوان مخه ونیول شي. خدا چې ولې دا ځل دم راغه وکم مخکله د څخه چې مونږ دا आवाज کو د ځل چې دا ناشته شوی او د حکومتي چارواکو ترمنځ په تورخم کې، ولې متاسفانه چې هغه هم پایل نه درلودله او مونږ چې تقریبا دوه ورځې مخه نه د یکشنبه پورس په تورخم کې ناشته وکړه، دواړه لور هلته د چمبر مشانه مو او همدارنګه قومي مشانه مو په ډېر ښه فضا سره په دې توافق رسېده چې دغه لاره باید خلاص شي او کومه دستبندي باید وشي او د دې تر څنګ کومه مرازیه چې ده هغه باید حل شي. نو نن نیتو چې بیا ناسته وشي، ولې متاسفانه نن ناسته نه شو، خو دا به انشاءالله دغه مشکل حل شي او کومه سو اختلاف چې هلته موجود ده هیله کوو چې هغوی خپلو منځو کې مشرتابه سره حل کړي او زموږ لورې د افغانستان لورې د چمبر لپاره هیڅ مشکل نشته. موږ هر وخت حاضر یو چې هغوی سره په دغه ستونزې په اړولو کې کینو او دغه دروازه خلاص شي، نه یوازې سوداګر بلکې عام ولسونه چې مسافر دي، مریضان دي او همدارنګه دواړه لورې چې دا ډېر کډوال چې د بیزای شوي دي، هغوی د روژې په مبارکه میاشت ډېر تکلیفونه لیدلي، بیرته ځای په ځای شي او دغه مشکل حل شي.
ډیره مننه. که په آخر کې دا مړه ته وایي چې څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان لخوا کومه ستونزه نشته، شرایط هر څه دوی منلي، خو بیا هم د پاکستان او یا هم د پولې اخوا دغه ستونزه هغوی کوم شرایط لري او په کومو شرایطو یې دغه دروازه بنده کړې ده، او هغه کوم څه دي چې هغوی دپاره د حل او یا د منلو وړ نه دي چې دا دروازه نه خلاصوي؟
زه فکر کوم چې ترسه پورې په دغه موضوع باندې دغه جرګه دواړه لوري چې دا خپل خلکو خبره چې هغه منازعات باندې مونږ وخت اخیستو چې باید خپل دغه موضوع حکومتونو سره شریک او د حل لاره پیدا شي. مهم په دې باندې به همدا نیت و چې ناسته کېدله انشاءالله یو تفاهم ته او یو دغه د ستونزې حل لپاره رسیدو. متاسفانه مونږ هم نشو کولای چالته لاړ شو او هغوی هم او دغه جرګه او نشو چې دغه اصلي ټکی او اساسي مشکل باندې به خبره کېدله.
مخلص صاحب، که په لنډو کې آخر کې دام راته ووایي چې آیا د راتلونکي ناستې او یا هم غونډې دپاره نیټه معلومه ده چې کله به بیا غونډه کېږي که لا نامعلومه ده دا خبره؟
نیټه خو زه فکر نه کوم چې دومره زن شي، امکان لري که سبا یا بل سبا یا هر وخت چې خلک لا خلکو لخوا مسیج زمونږ چمبر ته راغی نو زمونږ چمبر مشران تاجران حاضر دي چې راشي هغوی سره ناسته وکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان مخلص احمد د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیریه هیئت غړی را سره په خبرونه کې وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله 13 روغتیایي مرکزونه یې تړلي دي. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی که چیرې بیړنۍ مالی مرستې ورته ونه رسیږي، را روانې میاشت کې به یې 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. یو شمېر کورنۍ وایي له کومه وخته چې دا مرکزونه تړل شوي، ماشومان یې د خوارځواکۍ تر څنګ له سختو ننګونو سره مخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په دې راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د نړیوالو مالی مرستو د کمیدو له امله یې په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل سوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداری هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11مه د ریلیف په ویبپاڼه خپور سوی ویلي دي د بودجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې 13 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. د ادارې ویلي په دې مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ترڅنګ د دوی د بیلابیلو ناروغیو یو درملنه کېدله. د ماشومانو د ساتنې د غنړیوالې ادارې خبرداري ورکړای چې که بیړنۍ مالی مرستې ورسره ونه سي، راتلونکي میاشت کې به 14 نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې د 22 روغتیایي مرکزونو یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې 144 زره ماشومانو ته خدمتونه رسولي دي. یو شمېر کورنۍ هم وایي ورسته له هغه چې دا کلینیکونه تړل سوي، ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکی لایق شینواری ازادي راډیو ته وویل
ډیر مشکلاتو سره لاس او ګریوانی وو. دغه ماشومان هم سوی تغذیه لرو منګه په دې ولس کې ډیر کمزوري ماشومان لرو، یعنی ډیر خولي ماشومان ډیر خولي کومک ورسره کېده. دې تاغه کم چې د لپاره مناسب کوم درمل دی د وی دغه منګ پړنی ورته ویو دا هغه پړنی ورکول کې دي نور د وی ورکول کې دا ډیر خولي کاري دغه واته مستکار من څلور خاریو
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یوې اوسیدونکي او د وو ماشومانو مور هم چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مشکلات
نه د سیزنس دی ډاکټران شته موږ د ناغور چې یفاست کینی لیکراله جوړ شي.
د راپور لمخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هر میاست د تباندې 2000 ناروغ ماشومانو درملنه کوي ټاکل شوی پر راتلونکو اونیو کې د بودیجې د نشټوالي له امله وتړل سي چې په سلګونو خوارځواکي ماشومان به له بیړنیو طبي خدمتونو بے برخی سی. صرف د چلډرن ویلی د دې مرستو کمیدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی سوي چې له خوارځواکو ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونې ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلستر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړلي چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو د عام روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی ویلي و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. د دغه وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو په راجلبولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اړوند راپورونه مو واوریدل. اوس هم ورزو د نړۍ خواته یو نړیواله موضوع بره واخلو. د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د دیش ورځنۍ وربند له وړاندیز یوه ورځ وروسته روسیه اوکراین یو پر بل حمله کړي دي. دغو بریدونو کې مرګوبله او مالی زیان هم اوښتی دی. پرون د سعودي په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیش ورځنۍ وربند وړاندیز وکړ چې اوکراین یې منلو ته چمتووالی وښود. تفصیل د اسدالله په دې راپور کې.
روسي او اوکراین د دوی ترمنځ د اوربان تر وړاندې 2 ساعت وروسته تیره شپه یو پر بل هوایی بریدونه کړي دي. د روسي دوه توغندي د مرکزی اوکراین پر کریوري ښار لګیدلی چې د دې ښار د والي سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وژل شوی دی. د روسي بل هوایی برید د اوکراین پر بندري ښار اودیسه باندې شوی چې د یوې بارونکې بیړۍ 4 تن عمله پکې وژل شوی ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړي دي. د اوکراین پر خارکیف ښار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوي او د کیف ښار شاوخوا لسو سیمو کې تیره شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوي دي. دا بریدونه 2 ساعت وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په کوربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بل لورته د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیره شپه شپږ بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړې دي. دغه وزارت ویلي چې یوه بې پیلوټه الوتکه د کریمیا ټاپو وزمې او 5 نورې د تور سمندرګي پر فضا ویشتل شوې دي. روسي چارواکو دغه راز ویلي چې د خپلې خاورې په لویدیځه سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې له دغې سیمې څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه تیر اګست میاشت کې کورسک ته ننوتل. د دواړو هیوادونو تازه بریدونه داسې مهال تبادله شوي چې د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د 1.5 ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو رویټرز اژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغه سرچینو ویلي چې روسیه یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې یې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي تر څو د وړاندې شوي اوربان په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپله د روسانو کار دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراب لست. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولین وایي سکل کندهار شاوخوا درویش سره ټنه انځر د شاوخوا 1.1 میلیون ډالر په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. بل خو د انځرو سوداګر وایي چې د کندهار د انځرو زیاته برخه هند ته صادرېږي او له حکومت غواړي چې نورې سوداګریزې لارې هم ورته خلاصې کړي څو د حاصلاتو د ډېرېدو پر مهال بازار اشباه نه شي او دوی ته هم زیان ونه رسیږي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي. د یوه بستبندي مرکز مسؤل جمیل احمد وایي سږ کال د انځرو صادرات ښه وو خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو چې همدا کمی د انځرو د بیې د لوړوالي لامل سو.
سږ کال خو الحمدلله خو صادرات یې ښه وه حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي ښه صادرات یې ډېر ښه وه نو ښه په پروش ورسېدل انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه دي د دولت څخه چې دا تجاران ته اسانتیاوې برابرې کړي د لې په داخل کې رقم د یو د فابریکو ته یو بار کې د نور ضرورت یې هغه ماشینري هغه ورته برابر کې او د نور یو دو سره هم یو ارتباط ونیسي نور یو دو کوم د زموږ صادرات واسطي یوازې هندستان ته ځي یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي داسې یو څوک څه کې دوبۍ ته هم.
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم سوي وو. اوس مهال د کنداري انځرو لویه برخه هند ته صادرېږي خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هند ته صادرات بسننه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نومونو د انځرو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونه لویږي.
ساش کال چې ډیر ژر خلاص و اصلي د اصل کمښت ساش کال په انځرو جړی کړو مرز یې کړو نو څه سره کم سوي وو موږ غوښتنې دا دي چې باید زموږ انځرو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي باید خرڅ شي اوس یوازې وې هندوستان ته ځي
زموږ معلومه چې دی یوازې انډیا ته ځي نو چې نور ملکو ته صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي نو په دغه موږ ډېر خوشاله کیږو شش کال خدای و چې مرزونه کړي وو دغه کم انځر کم وو.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین وایي سږ کال د انځرو حاصلات او بیې دواړه شوي. د یادې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي په تیرو 9 میاشتو کې له کندهار څخه 3,415 وچ انځر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا 1.1 میلیون امریکایي ډالر دی.
په دا تیرو 9 میاشتو کې 3,415 د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي چې د هغو ارزښت 1.6 میلیون 813 زره او 1,800 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي خو هر کال د وچکالۍ ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د موندلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وس هم د روزي اړوند ستاسو را لګل شوی پیغامونه
د روزي رنگونه
د روسیې د رسیدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنۍ اړتیا وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي او موږ د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
نوم مې صدف دی او موږ معمولا په روژه ماتي کې پکوړې تیاروو چې کچالو نوش پیاز رومیان تازه دنیا شنه مرچ میده کوو او ورسره د نخود اوړه زیره مالګه چاټ مساله وچه دنیا مکس کوو او په غوړوي کې سره کوو او ورسره کورنه چکنی هم تیارو چې تازه دنیا شنه مرچ اوږه میده کوو ورسره مستې نارنج مالګه یوځای کوو.
رادیو آزادی ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوي. له احترامات وړاندې کوم. نوم مې وحیدالله سادات ده، د کابل ښار اوسېدونکی یم. د یو غاښو ډاکټر په صفت غواړم تاسو سره څو مهمې خبرې د غاښو د نظر نه پروژې مبارک میاشت کې تاسو سره شریکې کړم. د غاښونو برس کول هم د پیشنمي نبات او هم د روژه ماتي نبات باید متصلا د غاښونو برس کړل شي. غاښونو مسواک استفاده کول، د غاښونو غرغره کول او د غاښونو تار استفاده کول.
په راتلونکو څو شیبو کې به د ازادۍ مېلمه خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه په نیویارک کې ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون هشپېتمې غونډې کې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله خامنهیي تا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیک دی و عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. عراقچی دغه څرګندونې نن د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې عراقچی د ډونالډ ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم عربي هیواد استازی یې تهران ته سپاري څه ونه ویل. د امریکا ستاسو جرګې تیره شپه د دولت د تعطیلۍ یا شټ ډاون کېدو د مخنیوي طرحه تصویب کړې ده. د فرانس پریس د راپور له مخې دا کار به د ډونالډ ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په ستاسو جرګه کې چې جمهوریت پال یا اکثریت ونډه لري، دا طرحه په دې معنا ده چې دوی له خپل واکمن ګوند سره په هغه اقدام کې یو خوله دي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیرش ورځني اوربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیواله نه دی. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د دغو سرچینو په حواله ویلي چې د اوربند په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونو په باندې ونیول شي او د مسکو اندېښنې لرې کړي. او د ایرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې له افغانستان سره د سږ کال پلان شوې سیالۍ لغوه کړې دي.
د آزادی ملما
د آزادی رادیو قدرونه اوریدونکو سلامونه. د آزادی ملما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته او د آزادی راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا تقسې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګنسه کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل ښار خیرخانه مینا نس مریم کې ما آتا دولسم پوری پر زده کړې وکړې او د ژوند می تقریبا مغلطه نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما مغلطه زغته شوم ژوند می مغلطه شو او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دا هغه وخت حالات ښه نه و، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب و. د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هېواد پور ټول نارامه و. نو امکانات د دې نه و چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د ما نه بیا زده کړې پاتې شو.
ډېر ښه میرمن سویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخي او ورام، زه د شپاړس کالو لیک پوره نه وم چې زه حتی پنځلس کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته، تلویزیون خواته. مکتب خو وروسته بیا شو، مکتب نه وروسته فارغ شوم. اول خو دغه جریان که چې زه یوه زده کوونکی وم، نو ما په دغه مسلګونو کې کار وکړی و، دومره هنري کار نه دغه لږ ډېر ما وکړ.
میرمن سویتا، مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته؟ دا د تاسو خپل شوق و که تصادفا راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري، کله یو څه سره د یو شوق وي، خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي، لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره، بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، زه سندرې وګورم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم. شوق و بالکل، اما به هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و. زه ډېره وړه وم فرشته جانې، د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو، او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه، چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي. افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې کم و، چې خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسه چېرته کار نه پیدا کړي تر کې معموره شم، مدیره شم، معلمه شم، بس یو څه شم کړه. ما بغیر د دغه نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب. چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره، او د خالي په ما مجبوریان هم داسې ډېر. بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه. زه راغلم په هغه وخت، په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو، د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي، ما د هغه حضور ولوګاو.
ډېر ښه. دا اوس ما په ذهن کې همدغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم وو، په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې، پاتشپیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچ زراغلم افغان فلم تک. التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود، دا الماس سیاه پنون باندی. نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اکترانو، چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا دا مکتبی وره ماشونی شاگردوی نقش را کل چه دو سانی وی ما کار رو کنه. در فلم دی الماس سیاه پر نم باندی.
ډېر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو، یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري، ډېرو خلکو د ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ، د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خداس حساب بو چې زه تاسو ته وایم چې زه افغان فلم تر عالم زه بلد نه وم افغان فلم ما ته مالو چې کوم ځای کې دی زه چې تر عالم بیا د ما چې یو افغان مې د سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشران او ډایرکټران ما ته وویل چې تا غواړي کار وکړي او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسئولینو ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به م پوه شي او کار به م وکړې او دلته به م یو تا به د ډایرکټرانو وپېژنې نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا فی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو ممنون مقصودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم هیوادوس صاحب ته چې مال زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا تاسو از فضلی صاحب چې یو دوه خبرې ما سره وکړي په ما شاید اعتبار وکړي یقین وکړي حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو رادیو درام و که رادیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و نو په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې د نشر شو کار وشو بې او دوی ما ده کار خوشحاله و بس بیاده ده اغوی سرم افتر که نو به نظری سایدم التا سره دی چه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده نو اغوی فکر کنم دیر مخ که ده فلم شروع کنه یو ده نقش بلچا و ده چون کسان ده نقش پاکشه یا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی د بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ
ډیر ښه دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کیږي یو ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړ شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته ووایې
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بخواست کرده شده ما پشان که کسان چه نوی را بلی ده خود دست اول کس کرد و بل در سیستم نوا چه مخ که نه کل داستان و ویل شی چا ده چه قصه پا چرا سر خیصه حساب ده ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیز و واضی بی دغه اول چه دست پا دست یو ساده آلک ده کلی نراقل ده پا انتهایی درجه ساده کلیوالو علاقه په ژوند د قصار او صرفي نو چې دای د سپ کلو کې د چا سره ملاقات کیږي په خار کې چې کیږي د خپل د ما څنګه نقش دی ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظری صاحب سب دې په کنه ما نه وکړه او مې چې تا جان څنګه دې ته موټر چلاولای شي موټر چل درځي موټر دې زړی د ما نه دا پښتنه وشو نور دا چې څنګه صحنی دې کوم ځای کې دې سره کم دې د برکه مونږ ته د دې ما ته معلومات نو نخو اوس دا خبر کی گی آخر که دا مرمو چه اسکرپ نبا ما ول د فلمی پپا د ورازو په حساب خپل ځما کې دا کنه مخ کې په خو د شه د موسه په هیڅ فلم کې نه دی شوی صرف هغه په مکمله توګه د فلم غيو هغه را په ویل شوی چې دا د طرحه دا او د پلان کې او دا د فرد کسانوریو دا دا قصه دا نو دا څه په تفصیل و نه ویل شو چې څه ایستا
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کدا هغه صحنه پاره راته وایا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونی ولا کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وای
موټر خو باغ تاسو چې مزه آل دې مخکې نه داسې اقتصادي مشکلات اخته کاسو نو موټر خو بيخي ما نه چلولې یو نه مزدا و لیکن شوق خدا یو ځان ته یو هغه وی کنه د عمر یو برخه وی دا شوق می و کا غختل می داسې وشي اما د دوی ته ما و نه وی چې نه د ما د دې چې دومره پیدم چې دوی زنه دا سټاکي چې دوی زنه به په باندې کې په دوی پیدم او دوی ته ما دا شوق نه وی چې نه د ما نه دې زدا ما و بشي نظری سایب والی نه نو ما بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره اصل کېده نو ما په مغاول شارټ کې ما د موټر د دروازې سره وچنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او دریم ځل بیا اوندو سره موږ د موټر ټکر کړ تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیع الله امیر تکړه پیلوت و د مومن د حیوان دا موټر دا هغه کس و نو ما هم د کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیع جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و نو ما زده نه وم موټر او ډېر په مشکله موږ د ثانې اخیستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني
اصلا دسته چه صرف ده فلم نه مون ده هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مون بزرگون و خاطره لرون اما ده فلم نه چه کم بیخی ده ما ده ذهن نه نوزی و خمی ده ده موتر تکره دل شد چه یه اون دو تاستمه چه دوافره واره دست ده ما نه دروازم دسته و لگه ده خلکو او موترم آب شد بیم یا رز ده ده یه هندوس تکر وشد نور دا دی فرشته جان چې ما د خپل نه وای نظری شکم د خبره کړي خو هغه نه را سره منو د خپل د قصه یم دا چالور مشه زه د تاسو سره وم وقفه وقفه سه خو چې کلم چې په شوته مراد ولا په مون باندې صلات خوړلې د فرشته جان نو دا سخت اوسنه ولا باندې د خیر ای با چالور مشه کې د ګرمې په نه صلات خوړلې مون ته سم ډوډۍ دی نه درا کړی دا د ما د ټول هغه خاطره ده چې مون په د سیریال دوران کې په نرمندان او تخنیکران او ټول صف صلات خوړلې مو فراخم وکړی پکې
سیمیتا جان د سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما د نور تلویزیون کارونه چې دی د سټیج د نمایشنامو دا بیا د حساب د زیات دی د فلمونو د ما اول نه فلم مې هم د الماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و الماس سیام سینمایی فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایی فلم و بیا د کوچو سرگردان د احب چون صاحب هغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب د دې سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل پسې د وروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډېزوي او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ویا دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونه بیا خطا وقتا پا دیکی راخ را دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونه ما نکل کرا دی سر بیاسا ما دوام ورکل کارونه یکلو باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهور سي او یا هم ټولنې کې وپیژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان در هیچ اغا وقت که زه شخصا پا خبلا چه پا کن وقت که زه پا کالونی که راق در مدی هنر اماما خکره هر وقت هم چه دست پا ظاهر که یو آزادی و اما بمون در خبلا نانا تخبل کم اغا چه دی بیاد ما خبل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبر و خلاف دی صرف ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما تا اجازه را کس در کار وکم او دقا برخه که کار وکم بیاد اونو پس خو دقا یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیاد ما پس شوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیاد جهادیان را قلل کنه این وقته نو اگر دیر سختی و اگر وقتی خیلی درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پا خپلا پا شروع که در عرص بند شد بیا رادیوی کارون او خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دی صدیق برمت چه دایرکتری و دوی پا چار کارو که در فلم آده که چه هم دوی نو نو کارون نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو اگر دو دره کالا چه زلطه پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نو ویستل شم ده مانا خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی تو لر و لر من تا زانگم تا ستونزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش و که پاتی شو ملتا وم بیادونه پس مجبور شو حالت ده رقم شل ده واد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایل الفا که نو زه پا خپل کار پا خپل زحمت حکومی قربانیان چه من پا دیلار که ما ورکلی شخصا زه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان به کمزور ازاد پی اگه وقت خادمون ده برداشت نه بروی ده چه بیاز ده جوانده را و وطن ده غذای نه رست خودی شکر ده من دیر برسه که پا دو شبو که تمثیل و ده سب و ده ستوز و پروگرامونه دو که دیده رست ترقی وش و اگه وقت ده خسی نه ازامت دیر و تکلیف دیر و ده هنرمندان ده پاره خودی پا مینه کار که ده ده پا صداقت کار که ده اگه وقت
سیمیتا جان د رادیو اوریدونکو هم ځینې کسان کتا چیره تا نه یا هم تصویر ونه پیژني او یا هم تاسو راشنایی ونه لري خو تا غږ ډیری اوریدونکو ته اتمن آشنا د ځکه چې تاسو په یوې ډیرې مشهوري رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی که د هغې کرکټر پکړل راته وایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډرامه کې مو کوم کرکټر کار کوه
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کې یم که په یوټیوب نشرېده د دغه رادیو نه نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلفونونه به دوی کول
سیمیتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري. تمثیل سره زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري. هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم در څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي، پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره. او دا یو زوی مې لري، خو له دې برخې ته تللی نه دی. هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي، بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کړو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلی دي. په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وسه څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري، او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري؟ د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دا خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې، په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر ما په هیواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې. ډېره زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نور هیوادونو کې هم نظام بدلېږي. دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري. دا نظام قایدانو ته، مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دومره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاری ممثل یم، ټول غرق دي، څوک چې خارج ته تللي هغه بیل خام آدر ته نږدې چې هیواد ته شاوخوات دي، ټول ټولو باندې ذهني، دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې. دغه حالت چې وینې دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا وینې. د مونږ هم مونږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرول په پیل کې وي چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مشوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو. زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت اقتصادي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه، او دېنه پس هم غواړم چې موږ دی دپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره، د بل هیواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته، ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس مونږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې مونږ هیواد به سم شي، او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد ورځ ده، خدای می تیر که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک ورد دی، پهر گل دیولی، خدای دی نرماشی و که خدای دی منگو بخی.
دیر زیاده منه نسیوی تا جانه.
سره دی هنر چې د نور کوم مشکلات چې دی نور خوینده ده پاره ده ټول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نم د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زیاده کړل ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیاب اوسئ، مننه.